سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند خالی ورځ د 2012 میلادي کال د دسمبر 9 نیټه ده ز عبدالحی کاکړ او ګلایاز د مشال ریډیو په 9 خبرونو پیل کوو د پاکستانی طالبان ویلي د وسلو نه ښودلو په شرط له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دي په شمالي وزیرستان کې ډرون څلور وسلوال وژل دي د پاکستان او افغانستان تورخم پوله باندې 8 ماشومان له یخنۍ مړه شوي دي د خبریالانو یوې اداره وایي سږ کال په پاکستان کې 10 صحافیان وژل شوي دي د افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو خو پیل به له خبرونو وکړو وړاندې کوونکی دی ګل ایاس
سحر مو په خیر لومړی د خبرونو سرټکی تیری کې طالبان پاکستان ویلي له اسلام آباد سره خبرې اترې کیدلې شي خو وسله به نه غورځوي د پاکستان او افغانستان په پوله د سړې هوا له عمله ته ماشومان مړه شوي دي او د امریکا ولسمشر وایي د حکومت د بجټ د کمی په اړه د فیصلې وخت را رسیدلې دی اوس د خبرونو تفصیل د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود د جمعې په ورځ یو ویډیوي پیغام کې ویلي له اسلام آباد سره خبرې اترې کېدلی شي خو وسله به ونه غورځوي حکیم الله محسود له پاکستان حکومت سره د سولې خبرو اترو لپاره شرطونه ایښودي دي او ویلي دوی په هغه صورت کې خبرې به وکړي چې کله اسلام آباد له واشنگټن سره اړیکې وشلوي امریکا د محسود د نیولو لپاره د 5 میلیونو ډالرو انعام منلی او نوم یې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې دی د پاکستانی طالبانو مهم مرکز قبایلی سیمه شمالي وزیرستان دی چرته چې امریکایي ډرون الوتکو په څلګونو بریدونه کړي دي پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بی پایلټ الوتکو په یوې حمله کې څلور مشکوک ورپکې وژل شوی دي د راپورونو لمخې دا برید د جمعې په ورځ د ګربیز په سیمه کې شوی دی تر اوسه د وژل شوو کسانو پیژندګلو نه ده شوی خو ویل کیږي چې دا سیمه د القاعده شبکې او د طالبانو خوندي ځای دی پاکستان هر کله پر امریکا د دې ډول حملو په اړه نیوکې کوي او وایي د بی پایلټ الوتکو حملې د دې هیواد د ملي حاکمیت خلاف ورزي ده خو امریکا وایي د افغانستان سره په پولو له وسلوالو سره د مبارزې په لړ کې دا ډول حملې یو مثبت ګام دی د پاکستان پولیسو د جمعې د ورځې رئیس د تورخم لاره د افغان مسافرو پر مخ تړلې ده او پر پوله د سړې هوا له عمله 8 ماشومان مړه شوي دي د مشال راډیو خبریال د افغانستان له ختیځو سیمو رپور ورکوي چې باندې زرتنه افغانان په دې سړې هوا کې د تورخم د دروازې تر شا انتظار باسي د افغانستان پر ختیځو سیمو کې د سرحدي پولیسو وایان ادریس مومند د دې پیښې په اړه مشال راډیو ته ویل ادریس مومن زیاتوي چې د مسافرو ستونزو هوارولو لپاره باید جدي خبرې ترې وشي بلخوا پاکستان د حکومت دریس لا مخې ته نه دی راغلی په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سختې واورې شوې چې د دې هیواد خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي په بدخشان کې چارواکي وایي د دې ولایت د 12 ولسوالیو لارې د واورې له عمله بندې شوې دي د بدخشان د والي وایان عبدالمعروف راسخ د جمعې په ورځ مشال راډیو ته ویل له 2 را په دې خوا په دې د دې ولسوالۍ لارې بندې دي او خلک ډېر په تکلیف دي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې امریکا ته لاړ شي او د هغه هیواد له ولسمشر باراک اوباما سره به په امنیتي تړون خبري وکړي راپورونه وایي د افغانستان او امریکا جګپوړو ډیپلوماټانو د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په شرایطو خبري کړې دي ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی به د جنوري په 8 نیټه واشنگټن ته سفر وکړي او له 2014 کال وروسته چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو فوجیانو جنگي ماموریت پای ته رسیږي په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي فوجیانو د سرنګوالي په اړه به خبري وکړي ویل شوی چې دوړو خو او ترمنس په دې خبرو کې تر ټولو حساسه موضوع د امریکایي فوجیانو د موجودګۍ مسله ده په پاکستان کې د مطبوعاتو پر حالاتو نظر لرونکي غیر سرکاري ادارې انټرمیډیا وای په دې هیواد کې سخت کال لس صحافیان وژل شوي دي. د انټر میډیا مشر عدنان رحمت وایي د میډیا دننه په تربیت او سکیورټي خاص توجه نه ورکول کیږي او زیاتره خبریالانو ته سکیورټي تربیت نه دی ورکړل شوی. د ده په وینا د صحافت د ضابط اخلاقو خیال نه ساتل کیږي، خبر یې جانبدار وي، متوازن نه وي، نو د دې له وجې صحافیانو باندې حملې کیږي. عدنان رحمت زیاتوي چې صحافیان نو تا د تحفظ لپاره ملګرو ملتونو را روان کال کې یو منصوبه هم لري. یا دوی چې سخت کال د بی پولي خبریالانو نړیوال ادارې په خپل یو رپورټ کې پاکستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک ملک بللی وو. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر وایي د حکومت د بجټ د کمی په اړه د فیصلې وخت را رسیدلې دی. ولسمشر اوباما د تیر جمعې په ورځ د ډیموکرات او د ریپبلیکن ګوند مشرانو سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کړې او د حکومت د بجټ چې نیټه یې رانږدې شوې په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اوباما وایي هیله من دی قانون جوړونکي به د اتوار تر پزی پورې روغې جوړې ته ورسیږي. بارک اوباما غواړي دا اطمینان ترلاسه کړي چې د حکومت د بجټ کمې به په نوي کال کې امریکا له اقتصادي بحران سره مخامخ نه کړي. د هند پلازمینې نوې ډیلی کې په یو بس کې له 30 کلن جنۍ چې ډلهییز ایجنسی تیرې ورسره شوې وو په روغتون کې سا ورکړې ده. د جنسی تیرې ښکار جنۍ د درملنې لپاره سنگاپور ته وړل شوې وه، خو ډاکټرانو د جمعې په ورځ ویل وو چې حالت یې نازک دی. د ماونټ الیزابت روغتون مشر کلاین لوه وایي دغه جنۍ د خالی په ورځ سا ورکړه. د دسمبر 14 نیټې پیښې په ټول هند کې خلک راپارولي وو او د تشدد ډک مظاهرې شوې وې. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې د ښځو ژوند خوندي ساتلو لپاره دي نور ګامونه پورته کړي. دا د مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا، دا خبرونه مو له ګل آیا څخه واوریدل. پروانه غړي کې به دا ریپورتونه درته وړاندې کړو. د پاکستان طالبان ویلي د وسلو نه شودلو په شرط له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دي. طالبان اخر غواړي چې
یو خدودا غواړي چې کوم سیاسي طاقت ته په ایګه باندې دوه قبضه وکړي او بل چا چې کومې دو سوچ تا چې آ سوچ د ټولو خلکو باندې د ټوپک په زور باندې لاګو کړي.
د خبریالانو یو اداره وایي سش کال په پاکستان کې لس صحافیان وژل شوي دي. یو کارپو د جګړو پر فریقانو څه ذمواري اچوي.
جنگ فرید تھی ابھی تک پکڑ دی چی ابھی سوچ گئی جدا چکم جرنلسٹان نے بھی مختل کار کی جدا نہ چی بس ابھی تو خبر مانے خپشی ہو یو کس ملکی
په پاکستان کې د پولیو پرزت مهم چلونکو باندې د بری دروسته د خیبر پښتونخوا د صحت څنګه وایي په پایل کې شاوخوا شپږ د کماچمان له څاسکو محروم شوی او اوس پکې کمای راغلی دی.
چې کله ابتدایي رپورټونه راځي د تعداد ډېر زیات دي، خو بیا زمونږ د صحت ضلعي محکمه صحت او ضلعي انتظامیه ډي سي او څخه په دې باندې کار وکړي دا تعداد کم شي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستانی طالبانو د دې خبرې په اړه به لږ وروسته رپورټ ورکول لرو چې د وسلو نه شودلو په شرط له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دي. خو لار بسو په پایل کې اسلام آباد ته ریاض مسخیل د ټلیفون په لاین باندې دی. موضوع دا ده چې د پاکستان د کورنی چارو وزیر رحمان ملک په خپل ټویټر باندې دا ویلو پرون چې دوی به نن د یوټیوب ویب سایټ باندې کومه پابندي لګول شوی و هغه به په 24 غنټو کې ختمه کی، یعنی دا پرون ویلو. او په ټویټر باندې په دې ویب سایټ باندې په یوټیوب باندې د سپتمبر په میاشت کې نشو خدري میاشت مخکي حکومت پابندي لګولې و. او کله چې هغه وخت خبر وسو چې پیغمبر اسلام په د سپکاوی فلم چې دی هغه راغلی دی او په یوټیوب ښکاره کوي. ریاض مسخیل، تاسو که هر کله درته مو په دې اړه تفصیل راکړئ.
ډیره مننه عبدالحی کاکړ. تاسو چې څنګه ذکر وکړو په ستمبر کې په روان کال اتلسمه نیټه باندې په دغه یوټیوب باندې هغه وخت بندیز لګولې شوی و کله چې په دې باندې د پیغمبر علیه السلام په شان کې د سپکاوي او د ملنډو چې کوم یو فلم هغه خپور شوی. بیا ټول نړۍ کې په دغه باندې یو احتجاج مخې ته راغی. پاکستان هم د دغه احتجاج له مخه بیا په دغه سایټ باندې یوټیوب باندې بندیز لګولو. کم چې د پی ٹی اے چارواکي دي یا چې کوم ټیلی کمیونیکیشن چارواکي دي د هغې تر مخه په دغه لړ کې پرون یوه غونډه شوې وه د رحمان ملک د کورنو چارو وفاقي وزیر په مشرۍ کې چې پکې دا فیصله وشوه چې ګنی د یوټیوب به کولولی شو. دا ځکه چې د دې لپاره مختلف خوانه په حکومت باندې او په اداره باندې دباو دی ځکه چې دې سره نور ډېر د خلکو کارونه کم خاص کر چې کم سټوډنټس دي زده کوونکي د هغې ډېر مواد داسې دي هغه په یوټیوب ملاویږي او چې یوټیوب باندې نو هغې ته ډېرې مسلې دي. نو دغه فیصله وخت په وخت په حکومت باندې دغه لپاره دباو راتلو خطونه به راتله او د دې څو څو پیرې داخله وزیر هم په مختلف موقعو باندې دا خبره کړې وه چې مونږ ته دې خبرې احساس دی خو تر څو پورې چې دغه فلم په دې یوټیوب باندې پروت وي دا به تر هغې دا د حکومت کار دی.
خو داسې راته وایي چې اوس آیا د نن څخه څلورویشت غنټې وخت ورکړی و آیا دا اوس بندیز لري سوی دی دا ویب سایټ خلک کتای شي کنه؟
نه تر اوسه پورې نه دی ځکه چې د دې لپاره کومه سمري ده نو هغه وزیر اعظم ته لیږلې شوې ده. بیا دغه لړ کې د پی ټی ای چارواکو وینا وه چې ټیک د داخله وزارت خو هر څه ووایي خو د دې احکامات به اهله منلی شي چې کله دې ته وزیر اعظم له خوا خبر راشي ځکه چې دا اختیار د وزیر اعظم او د آی ټی یا د ټیلیکام چې کوم منسټري ده وزارت ته د هغې سره د وزارت داخله خبره دي نشي منلی. دغه په خبره باندې سمري کومه دغه وزیر اعظم ته تللې ده د منظوري لپاره چې کله د هلته منظوري راشي خو د دې سره سره عبدالحی کاکړ زبا دا خبر هم کول غواړم چې دی یو داسې بل ویب سایټ هم تر لاسه کړی دی یا تر لاسه کول کوشش کوي چې د هغه سره دی کولی شي چې د یوټیوب باندې یا په مختلف سایټ باندې کم شي د کتو وړ نوي هغه دی صفا کول شو هغه دی بندول شو نور سایټ وا کولاو چلیږي. جی
سمد ډیر ډیر مننه تاسو ته شو وخت او روز غواړم ریاض مسخیل.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو
د لوبو نړۍ
په پوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو
سروي
په 28 منټه کم 4 بجو
اقتصادی نړۍ
په پوکم 4 بجو
نوی خیالونه نوی سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو
او زم پېښور ته په پېښور کې را سره خالد خان د ټلیفون په لاين باندې دی. د بارانونو لړۍ پیل سوې ده په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې بارانونه سوې دي خو د بارانو حال ځنې اخلو د دې ترڅنګ د پېښور پریس کلب انتخابات هم سوې دي. خالد خان تاسو سره کلی کوم او په پایل کې کده دي بارانو حال راکې؟
او خپل مشه دې رمان عبدالحی کاکل شه بالکل څنګه چې تاسو په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې هغه بل شپه د بارانونو د او پزیر سیمو کې لکه زه به تاسو ته وایم چې لندي کوتل پورې او بیا پاره چینار او بیا مخه غلطه وری هم وری بلی دي خو دا سات په پېښور نوخار او چارسده کې نور شوې دي ګیر چاپېره اوریځې هم دي خو لکه نور پکې خپل سیرا هم سرګند کړی ده. هغه موسم باران هم ولر دی او هغه موسم هم خوشی دی څنګه چې ما خبر وکا پرون ټول دغه باران او ابل شپه هم او بیګا شپه کې هم وخت په وخت دا باران سار په پېښور چارسدا او په نوخار کې دغه باران درېدلې د نورو ځایونو مونږه لارابطي نه دي کړی چې د موسمیات خو دا سات چې ما ته ښکاري نو وریځې دي ګیر چاپېره درنې وریځې دي
خو خالد سمدا د موسم خبرې سوې. خالد خان دا سره تاسو چې پېښور پریس کلب یعنی د صحافیانو دغه یو مرکز وی ځای وی دلته هر کال انتخابات کې سش کال به انتخابات سوي دي څوک مشران ټاکل سوي دي چا بایللې ده؟
جی بالکل دا نه چې تاسو تم پته دا اوریدونکو تم پته دا پېښور پریس کلب چې دی دا د خیبر پښتونخوا بلکې د قبایلی سیمو دا یو داسې مرکز دی چې د ټولې صوبې او د قبایلی سیمو خلک راځي دلته پریس کانفرنس کوي نو په دې باندې خاص یو توجه وي او هر کال دلتا دغه پیښور پریس کلب کې څومره غړي دي درې نیم سوه غړي دي د دې په خپله دغه ټول ټاکنې کېږي دغه ټاکنې کېږي انتخابات کېږي پرون دغه انتخابات باران هم وو هغه سرسره شو په دې کې هر کال دوه ګروپونه راکېږي د صدارت لپاره شمیم شاهد او بیا د هغه په مقابله کې د اکسپریس اخبار ناصر حسین و ناصر حسین دغه د صدارت چوکۍ وګټله دغه شان د جنرل سیکریټریټوب دپاره انیلا شاهین وه دا وړومبی دغسې زنانه وه چې د دې الیکشن دپاره ولاړه وه او د هغې په مقابله کې د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز یوسف علي یوسف علي دې ته په دغه الیکشن کې ماتې ورکړه او دغسې نور ټول چوکو باندې هم دغه انتخابات وشو پوره من طریقې سره وشو او څنګه چې ما وویل چې هر کال دغه د جمهوري لارې باندې راځي نن به دغه دواړه ګروپه کښېني او دغه مبارکیانې به ومومي اختلافات باندې د الیکشن پورې دغه
خوشحاله اوسئ. خالد خان ډېره مننه، ښه وخت او ښه ورځ ورته غواړو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله میسود د سولې د خبرو لپاره پر خپلو شرطونو بیا ټینګار کړی دی. مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې د تقریبا یوې غنټې په ویډیو کې حکیم الله میسود ویلي، طالبان د پاکستان له حکومت سره جدي خبرو ته تیار دي خو وسله به کله هم ونه غورځوي. د مشال د همکار رپورټ ته واشتئ.
تحریک طالبان پاکستان یوه تازه ویډیو خپره کړې ده چې پکې تحریک طالبان پاکستان امیر حکیم الله میسود او نائب امیر ولی الرحمان دواړه خودل شوې دي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې درې سلویخ منټه دغه ویډیو کې حکیم الله میسود او ولی الرحمان یو شمیر پوښتنې کیږي چې دواړه یې وار په وار ځوابونه وایي. د دوی نه چې کله وپوښتل شي چې میډیا کې دا خبره کیږي چې تحریک طالبان پاکستان په دوه ګروپونو کې تقسیم شوی دی، تحریک طالبان پاکستان امیر حکیم الله میسود او ولی الرحمان دواړه وایي چې دغه خبره بې بنیاده ده او دوی ټول متفق دي. د دوی نه چې کله سوال وشي چې افغانستان کې امریکا د طالبانو سره مذاکراتو خبره کوي، نو که پاکستان دوی ته د مذاکراتو نه ووایي نو څه به کوي؟ حکیم الله میسود په جواب کې وایي که پاکستان په سنجیدګۍ سره ورسره مذاکرات کوي نو ورته تیار دي، خو که پکې شرطونه وي چې اسلحه کېدی نو هیڅکله یې قبول نه دي. په خپره شوې دغه ویډیو کې ولی الرحمان او حکیم الله میسود وایي صوبایي سینیر وزیر بشیر بلور یې ځکه په نښه کړ چې د دوی پر خلاف یې ناره وه او کم سیاسي ګوند هم چې د دوی پر خلاف وي نو په نښه به یې وي. کلا چې د دوی نه سوال کیږي چې 2004 کال کې امریکا چې افغانستان پریږدي نو دوی به څه تګلاره وي، نو حکیم الله میسود وایي ملا عمر د ټولو طالبانو امیر دی، که افغاني طالبان دي او که پاکستانی یا القاعده ده نو ملا عمر چې څه پالیسي خپلوي دوی ته قبوله ده. دا یادونه ده چې دغه ویډیو په داسې حال کې خپره شوه چې یو شمیر څېړونکي دا خبره کوي چې تحریک طالبان پاکستان اوس په څو ډلو کې ویشل شوی دی او د دوی افرادی قوت هم کمزورې شوی دی.
د طالبانو مشر حکیم الله میسود په دې شرط له حکومت سره خبرو ته تیار دي چې وسله به نه غورځوي. دلته پوښتنه دا ده چې هم دغه شرطونه چې ښودل کېږي د اوربان دی د خبرو اترو لپاره دا په پاکستان کې څه ډول نوی بدلون رامنځته کړي او کنه، او دې ته به حکومت تیار شي او کنه؟ احمد شازمی په دې اړه یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی.
د تحریک طالبان پاکستان پنجاب ډلې د تیرې چهارشنبه په ورځ د یو خبر پاڼې له لارې د پاکستان حکومت ته په دې شرط د خبرو اترو بلنه ورکړې چې په پاکستان کې شرعي نظام نافذ کړل سي او پاکستان په افغانستان کې د امریکا له ملاتړ څخه لاس واخلي. تر دې وړاندې د پاکستان حکومت په وار وار وسلوالو طالبانو ته په دې شرط د خبرو اترو بلنه ورکړې چې د پاکستان آئین ومني او وسله پر مځکه کښېږدي. دا چې د وسلوالو طالبانو لخوا د پاکستان حکومت ته د مشروطو خبرو اترو بلنه ولی اوس ورکړل سول، په پېښور کې د سیمیزو چارو کارپو عزیز الله خان وایي طالبان د خپل اثر او رسوخ د څرګندولو لپاره دا بلنه ورکړې ده.
طالبان داسې دي چې دو اولنا په ملاله باندې حمله وکړله، بیا هغې نه بعد په پېښور کې یو ایس پی صاحب چې کوم هغه شهید کړلو، بیا هغې نه بعد دا بشیر بلور صاحب شولو، اوس بیا د فرنټیر کنسټیبل دوه کسان بوتلی دي. نو دو په لپسې ډېرې کامیابۍ حاصلې کړلې او دو ته دا ور معلومه شوه چې دا ټیم نه صرف دو د پاکستان حکومت یا پاکستان سیکیورټي ادارې بلکې اوورآل د پاکستان معاشره چې ده په هغې باندې چې تر حده پورې خپل ځان ومنلو په طاقت په زور باندې او د ټوپک په زور باندې. نو دو چې دا کوم شرطونه ورته کې خو دا دو ته ښه پته ده چې په دې باندې حکومت د پاکستان دو سره کله هم خبره نه شي کولای. خو دو هغه خپل چې کوم اثر رسوخې ده او د کوم دو یو تاثر دا ورکوي عوامو ته چې دو دا ټیم ډېر په کامیابۍ باندې روان دي.
د کارپوهانو په اند یو سوالي ډلې لخوا حکومت یا ریاست د خبرو اترو لپاره شرطیا بلنه ورکول د هغه ریاست کمزوري په ډاګه کوي. دا چې پاکستان به تر کومه حده پر خپل هغه دریز ولاړ وي چې تر هغه به خبرې اترې نه کوي تر څو وسوالو طالبانو د هیواد آئین نه ومنلي. په اسلام آباد کې میش د سیاسي چارو کارپوه امتیاز ګل وای پاکستان به هیڅکله د طالبانو دا ډول غشتونو ته غاړه نه کشیږي.
فعلاً دا څه ده چې یو ریاست د یو شخصي یا د یو ورکوټ غیر ریاستي ګروه لخوانه چې مطالبات دي ګمان نه کوم چې منلې شي. ولې چې دا هغه خلک دي چې ریاست چیلنج کړي دي خلک حلال کړي دي ډېر واضح او پخپل مخکارم ویل دي چې د پاکستان فوج د پاکستان حکومت زموږ دښمن دي د پاکستان دستور دي د پاکستان پارلمان دي د پاکستان عدالتونه دي. که تر کومه پورې چې یو شخصي ګوند ورکوټه ګوند یا غیر ریاستي ګروپ یا غدا ونه مني نو ګمان نه کوم چې د سه پاسانه به خبره تری وشي.
په پاکستان کې لیدل شوی چې وسوال طالبان د خپل مقاصد او د لاسته راوړنې لپاره بیلابیل لارې چاري په کار اولي. په پېښور کې د سیمیزو چارو کارپوه عزیز الله خان وای طالبان چې کوم مقاصد لاسته راوړل غواړي پر هغه باندې په وسنی دور کې نه د پاکستان حکومت او نه هم ټولنه رضا کېدای شي.
وسوال حکومت مقصد دا ډېر واضح دی. دو هغه شای حکومت قائمول غواړي لکه څنګه چې په افغانستان کې طالبانو کوم حکومت وو په کابل کې دو هغه شای حکومت غواړي هغه شای شریعت غواړي او دو ډېر شیان چې دي چې هغه د نن سبا د معاشري هغه بغیر نشي گزاره کولای دو هغه نمونې نن د وسلوالو دغه شرایط دي سبا به د نن مخ ته دو برې او مطالبه نور شرایط به نو دا رنګ او ورو ورو باندې به دو حکومت هغه خپل حکومت دو اصلي مقصد دا یو حدود غواړي چې کوم سیاسي طاقت ته پیګ باندې دو قبضه وکي او بل چې اکثرنګي معاشره د دو یو ذهن جوړ کړای دی چې کوم دو سوچ تا چې آ سوچ دو په ټول خلکو باندې دي تو په زور باندې لاګو دي. نو ما په خیال کې دو بدغه چې کوم اصل مقصد ده هغه طرف ته بدو درومي او په هغه باندې ما په خیال کې پاکستان حکومت خو نه بلکې د موږ معاشره د 21 صدۍ یو کس هم پیګ باندې دو سره نشي رضا کېدلای.
په پاکستان کې حکومت له وسوالو طالبانو سره په پخوا وختونو کې هم څو ځلی خبرې اترې او لوزنامې کړې دي خو خپل ګټ ته پکتو یا د لوزنامې د شرایطو په سرغړونې سره اوربند یا خبرې اترو مثبت پایله نه دور کړي. په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا د سینیر صوبایي وزیر بشیر بلور تر وژنې وروسته ډېری خلک غواړي چې د یاغي وسوالو پر ضد پوځي عملیات وسي او د دوی پټنځایونه لمیانځه یوړل شي.
دا مچازم ریپورت ته غږ ورسد. پاکستان او افغانستان د تورخم په پوله د سړی حواله عمله اته ماشومان بلسوی دي. د تورخم پوله چې د جمعې پر ورځ په مکمله توګه پاکستانی چارواکو د مسافرو په مخ تړلې و د شپې تر نوښته پورې تړل سوي پاتې سوي و چې له وجې په سلګونو کسان د پولیس دواړو غاړو ته سخت ستونزې سره مخامخ دي. په دې اړه بازمد عابد له جلال آباد ریپورت لري.
د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو مطبوعاتي مسول ادریس مومند تیر ماښام مشال رادیو ته وویل چې په تورخم پوله د سړې هوا له امله اته تنه ماشومان وژل شوي دي. دی وایي ادریس مومند وایي چې په تورخم پوله په زرګونه تنه افغانان او پاکستانیان هر ورځ تګ راتک کوي. دی له افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې دا مسله د ډیپلوماټیکو لارو څخه حل کړي.
مرکزی دولت
ویل کیږي چې 13 اونۍ د کابل ولایت په حدوداتو کې افغان پولیسو د پاکستانی پاسپورت بې حرمتي کړې وه چې لوجې د تیرې یوې هفتې راهیسې درې ځلې د تورخم پوله بنده شوې وه او بیرته یې ازاده کړې وه. خو د تیرې جمعې په ورځ د تورخم پوله پاکستانی چارواکو دومره سخته تړلې وه چې پاسپورت لرونکو مسافرو ته هم د تګ راتک اجازت ورنه کړې شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د خبریالانو د تربیت یو اداره انټر میډیا وایي سږ کال په پاکستان کې 10 صحافیان وژل شوي دي. پښتانه دا چې د خبریالانو د وژل کېدو وجه څه ده او ملګري ملتونه د دوی د ژغورلو لپاره څه پلان لري؟ د باور ول اسلام آباد د رابعه اکرم خان په ریپورت کې.
پاکستان کې د میډیا په حالاتو نظر لرونکي غیر سرکاري ادارې انټر میډیا د معلوماتو تر مخه چې سخت کال 10 جرنالستان د ملک په مختلفو برخو کې وژل شوي دي. په دغه 10 وژل شوو جرنالستانو کې یو د بلوچستان خوزدار ضلع سره تعلق لرونکي 28 کلن عبدالحق بلوچ هم وو چې هغه نه صرف یو شخصي ټلویزیون ایروای نیوز سره کار کولو بلکې د خوزدار پریس کلب جنرال سیکرټري هم وو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عبدالحق بلوچ مشر ورور عبدالرزاق اوویل چې هغه د ورور چا سره دشمنی نه وه، نو نه پوهېږي چې ولې ورور وجلی شو.
چا سره هم زما د ورور دشمنی نه وه، زما د ورور غوندې نور هم صحافیان وجلی شوي دي. نه یو خبر چې چا راته ورور شهید کو. بس حالات داسې دي دلته، تر اوسه پورې قاتلان ونه نیول شول. بس خدای دې ته حساب واخلي.
هغه څه وجه دا چې جورنالستان په نښه کېږي، د دې په اړه د انټر میډیا مشر عدنان رحمت وایي.
میډیا چې خپل اندر جو ټریننګ یا سکیورټی کو پرایورټایز نه کوي،
د میډیا دننه د ټریننګ او سکیورټی باندې خاص توجه نه ورکړي کیږي او زیاتره جورنالستانو ته سکیورټی ټریننګ نه ورکړي کیږي. او بلدا چې صحافت د ضابطه اخلاقو څوک خاص خیال هم نه ساتي، نو د دې په وجه جورنالستان څوک نه څوک خفه کړي، خبر یې جانبدار وي، متوازن نه وي، نو د دې په وجه په صحافیانو حمله کیږي.
خو عدنان رحمت وایي چې د متوازن خبرونو او د سکیورټی ټریننګ د کمښت له وجې صحافیانو ته خطر وي، نو بلخوا د خوزدار پریس کلب صدر ندیم ګورګناری وینا ده چې کومو ادارو سره جرنالستان کارونه کوي، نو نه ورته هغې تحفظ ورکوي او نه ورته حکومت.
حکومت تر اوسه پورې د دې صحافیانو قاتلان اونې نیول. زما دوه زامن هم زما په وجه وجلې شوي دي او قاتلان یې لا نه دي نیولې شوي. نو نه حکومت موږ ته تحفظ راکوي او نه هغه ادارې چې چا سره موږ کار کوو.
عدنان رحمت زیاتوي چې د جورنالستانو د تحفظ لپاره ملګري ملتونه را روان کار کې یو منصوبه لري.
ملګرو ملتونو د صحافیانو د تحفظ لپاره یو اکشن پلان تیار کړی دی، نو چې کومو قاتلانو ته سزا نه ملوېږي د هغې خلاف دا اکشن پلان جوړ کړی شوی دی. دا اکشن پلان به اول په 15 ملکونو کې کار پیل کوي چې پکې پاکستان هم شامل دی، او د دې آغاز به فروری 2014 نه کیږي.
خبریال او د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي چې موجوده حالاتو کې جورنالستانو له کار کول ګران شوی دی، نو پکار ده چې د جورنالستانو تحفظ لپاره دې د غوی ادارې غي سره تعاون وکړي.
مالکان، اډیټران، هغه ته هم خیال پکار دی چې دغه د دوی چې کوم نمائندگان دي هغه مشکل زینو کې کار کوي، نو هغه د سہولیات ورکي، تربیت ورکي، هغه لخت تنخواه ورکي، او هغه هلته نه لیږي چې کوم ځای کې خطر ډېر وي. دا هم یو سوچ پکار دی. بل دا مختلف چې کوم جنگ فریق دي هغه ته پکار دی چې هغه سوچ کوي چې دغه چې کوم جرنالستان دي خپل کار کوي، کوشش کوي دی خو چرېم داسې غلط کار نه کوي. دا نه چې بس هغه یو خبر باندې خپه شي او یو کس مړ کی، دا د مسلې حل نه دی.
یاد دی وی چې د میډیا نړیوالې ادارې رپورټرز وداؤټ بارډرز سخت کال په خپل یو رپورټ کې پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ملک بللی دی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ਤਾਰੇ
سندرم د نغمې په شر کې واورېده. اوس هم د خبرونې نیمای ته را رسېدلی یو. ګلایاز به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
تحریک طالبان پاکستان ویلی له اسلام آباد سره خبرې ترې کېدلې شي خو وسله به ونه غورځوي. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو په یوې حمله کې څلور مشکوک ورپکې وژل شوي. د پاکستان او د افغانستان د تورخم په پوله د سړې هوا له امله اته ماشومان مړه شوي دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختې واورې شوي چې د دې هیواد خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د جنوري په ومه نیټه واشنگتن ته سفر وکړي. په پاکستان کې یو غیر سرکاري اداره انټر میډیا وای په دې هیواد کې سخت کال لس صحافیان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر وای د حکومت د بجټ د کمی په اړه د فیصلې وخت را رسیدلی دی. او د هند پلازمینې نوې ډیلی کې په یو بس کې له دریش کلن جنې چې ډله ایز جنسي تیرې ورسره شوی وو په روغتون کې سا ورکړې ده.
د خبرونو لنډیز سرته ګل آیاس وړاندې کړلې. یا اوس هم د پاکستان ورځپاڼو د نن ورځې په خپل د نن ورځې په خپلو اداریو کې څه لیکلې د سراج ظهیر لوستي او د رپورټ یې را لېږلې دي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د تیرې سمو دې راهسې د ترهګرۍ سره مخ دی او خصوصا خیبر پختونخوا کې داسې یوه ورځ نه تیره شوې چې پکې د ترهګرۍ پیښه نه وي شوې. حالانکه د قانون نافذ کوونکو ادارو کارمندان د خپل سر په بدل د ولس د مال او سر حفاظت کوي خو بیا هم ترهګرۍ د ودرېدو نوم نه اخلي. ادارې وایي چې وړاندې ورځو کې هم یو شمېر ترهګرو په نیم قبایلي سیمه کې په حسن خیل او په جناخوړ چک پوسټ باندې حمله وکړه چې پکې دوه خزادار مړه او دویش بېدرک دی. او تحریک طالبان دا وایي چې دغه خلک یې د ځان سره وړي دي. ادارې وایي چې اخر دومره تر هغه کوم ځای پټ دي او دوی ته وسله او مالی امداد له کومې خوا کیږي. د دې د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د استخباراتو نظام مضبوط کړي شي او کلی په کلی د ځوانانو کمیټي جوړ کړي شي چې د حکومت سره څنګ په څنګ د تر هغه مقابله وکړي او په پاک افغان پوله کندتار ولګوي او د انګریزانو په طرز ځای په ځای چوکۍ جوړ کړي شي چې ورسره به تر هغه مخنیوي ممکن شي چې دارنګ زمونږ راتلونکي نسل د ترهګری د پیښو نه محفوظ پاتې شي. آج ورځ پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د راتلونکو ټول ټاکنو په پاکه او رڼه توګه د کولو او د متفقه نگران حکومت جوړولو په اعلان باندې ویلي دي چې ټول ټاکنې به هیڅکله هم نه ځنډول کیږي او دا به په خپل وخت سرته رسولی شي. ادارې د صدر آصف علي زرداری د خلی لیکي چې نگران وزیر اعظم به د مخالف ډلې سره د سلا او مشورې وروسته راوستي شي او دغه وزیر اعظم به د سیاست سره هیڅ تعلق نوی. اداري وړاندې لیکي که څه هم دا وخت په پاکستان کې تزیه کارانو او نور خلکو دا تاثر ورکول چې غنی حکومت با ټول ټاکنې نه کوي خو د صدر د دې بیان نرستو دا پډاګه شو چې حکومت ټول ټاکنو کې سنجیده دي. اداري مخکوي چې د ذکر وړ خبردار چې ډاکټر طاهر القادری د خودساخته جلاوطنۍ په ختمول وطن ته راستون شوی دي او لومړی د احتساب او بیا د انتخاب ناره وخلا کوم چې ام کیو ام نه واځي واستایله بلکې د دوی د مرستي اعلان یې هم وکړو. د کوم رستو چې صدر آصف علي زرداری دا پډاګه کړه چې ټول ټاکنې به په خپل وخت کیږي. اداریا اخر کې لیکي چې کدا سي وکړې شو نو د دې نه بعد جمهوریت ته نور ود هم تر لاسه شي او په دې ملک به سیاسي استحکام راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای مجلې د خیبر پښتونخوا د سوات ملاله یوسفزی د کال ځوان شخصیت نومولې ده. ملاله د اکتوبر په میاشت کې وسلوالو پاکستانی طالبانو په ډزو وشتلې و. دا مجله ټایمز ده. بلخوا فارن پالیسی بیا پر دې موضوع لیکنه کړې ده چې آیا سش کال په افغانستان ښه تیر سو او کنه. راځي د مقالو لنډیز واورو. د خیبر پښتونخوا ملاله یوسفزی د امریکا ټایمز مجلې د کال ځوان شخصیت نومولې ده. ملاله د اکتوبر په 9 نیټه وسلوالو طالبانو په سوات کې په ډزو وشتلې و او دا وخت د برتانیې د برمنګم په هسپتال کې علاج روان دی. ټایمز په دې اړه لیکي د برتانیې په هسپتال کې بستره ملاله یوسفزی ډېره زړوره او حوصله لرونکې ماشومه ده چې جرم یې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کول وو. ټایمز وایي یوازې د دې عمر نه بلکې د دې په خو ارادو دا د مجلې د کال ځوان شخصیت وګرځوله. مجله د ملالۍ په اړه پر مخ لیکي پر دې مرګنی حمله په معجزانه توګه ناکامه شوه خو دې نړۍ د بدلون لپاره وهڅوله. د ټایمز په خبره ملاله نه یوازې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کړې ده، بلکې د دې شخصیت د یوې اتلې په شان دی. دا د وحشت پر وړاندې په درېدو سره د روشن خیالۍ استازیتوب کوي. د مجلې په خبره ملاله له چا دا تمه نه کوي چې دې ته د اتل ووایي. د تیرونی د زدکونکو د احتجاج وروسته د پاکستان حکومت وویل چې په سوات کې د کالج د دې په نوم کولو فیصله بیرته واخلي. خو ټایمز وایي د دې سربیره هم ملاله لش تر لشه دا حق لري او له نورو دا تمه هم کولای سي چې له دې سره پیوستون وشي او د دې ستاینه وکړي. بلخه فارن پالیسی مجلې د پښتنه راپورته کړې ده چې آیا سش کال د افغانستان لپاره شو او کنه. مجله وایي کال په ختمېدو دی، نو باید د کندهار او کابل په خړو پړو پوستو کې پراته 18,000 امریکایي فوجان چې له خپلوانو لیري رخصتیانې لمانځي په ذهن کې وساتل سي. د مجلې په خبره سش کال ډېر مصروف تیر سو، د امریکایي فوجانو شمیر کم سو، افغان ځواکونو د امنیت اضافي ذمہواریان پر غاړه واخیستلې، نیټو ته د پاکستان د لارې سپلای بحاله سو او د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک سو. خو فارن پالیسی وایي د دې ټولو سربېره پښتنه اوس هم دا ده چې آیا امریکا جنگ وګټلې او که څنګه. مجله لیکي کله چې د حقیقتونو او شمیرو جاج واخیستل سي نو ګرانه ده چې په دې اړه حتمی خبره وسی. د دې ترڅنګ مجله دا هم وایي چې دې نتیجې ته هم رسیدل زیاته مشکله خبره ده چې آخر افغانستان پر کوم لوري روان دی. دلته فارن پالیسی مجله د پینټاګان د افغانستان د امنیت په اړه کانګرس ته وړاندې شوی د سش کال د شپږ میاشتنی رپورټ حواله ورکوي. په دې رپورټ کې ویل شوی چې د افغانستان یو بریګیډ مکمل تیار دی او هیڅ ډول بهرنۍ مرستې ته ضرورت نه لري. هم دې ته په پام سره ځینې تنقید کوونکي وایي د پیاوړي افغان امنیتي ځواک په جوړولو کې د امریکا هڅې ناکامه شوې دي. خو د دې ترڅنګ بیا د افغان امنیتي ځواکونو د بهرنۍ مرستې پرته تر سره کړل سو عملیاتو شری ته وکتل سي نو دا یو شای اشاره ورکوي. دوی وازی له تکنیکی پلاونه بلکې د حوصله او هوډ له لورې هم پیاوړی ښکاری. دا شان د فارن پالیسی په خبره د افغانستان معیشت هم ګډ وډ تصویر ورکوي. خو په کې ښه خبره دا ده چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد د اقتصادي ودی شره د 6% او 8% په منځ کې ده. خو بل پلو ناوړه خبره دا ده چې دغه وده د بهرنیو په افغانستان کې د شتون او د افیم د اقتصاد له وجې ده. او تر ټولو بد اړخ بیا دا هم دی چې په پراخه کچه درغلی ده چې له وجې کله هم سرمایه پر لاندې کچه ضرورتمندانو ته نه رسیږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15,580 او 15,580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
وسم د افغانستان په اړه یو څو رپورټونه. دوی افغان پایلټانی چې په امریکا کې د پایلټي اتلس میاشتنی کورس پای ته رسولې دي اوس وایي چې افغان هوایي ځواک ورته توجه نه ورکوي او د خپل مسلک پر ځای په کور کې ناست دي. دا غو د سرګندونو جزئیات اسمت الله اعلی اسمت څاروان اورو.
دوی افغان شزی چې په ورستیو کې په امریکا کې د پیلوټي زده کړې کړې وای چې افغان هوایي ځواک هېری کړی دی. سوریا صالح او معصومه حسینی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هلیکوپټری د پیلوټي اتلس میاشتنی زده کړې کړې، په ورستیو لسو کلونو کې د افغانستان لومړنۍ شزینه پیلوټانې دي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې 21 کلنه معصومه حسینی او 40 کلنه سوریا صالح وایي باور نه کیږي چې د افغانستان هوایي ځواک به ورته شا اړولی وي. دوی وایي ممکن له دې کبله هېری کړی شوي وي چې د افغانستان د هوایي ځواک چارې ورو پر مخ روانې دي. ورځپاڼه وایي چې د افغانستان په نږدې 1,80,000 کسیزه ملي اردو کې یوازې 1,000 تنه ښځینه ځواکونه دي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره ښځینه پیلوټانی د 20 میلادي لسیزې په پای کې وروزل شوې. خو اوس له ډیرو کلونو وروسته یو ځل بیا د افغانستان د هوایي ځواک لپاره ښځینه پیلوټانی روزل شوې دي. هر یوې په پوځي هلیکوپټر کې 240 ساعته پرواز کړی دی. دوی چې په ټکساس او الاباما کې د امریکایي ښځو څخه پیلوټي زده کړې او د اکتوبر له 28 نیټې څخه افغانستان ته تللي، وخت په کور کې د کورنۍ لغړو سره تیروي، کتاب لولي، تلویزیون ګوري، د کور کار کوي او کله کله هم د سودا لپاره بازار ته وځي. سوریا صالح وای د سشکاری چې دوی ته ډیره اوجده رخصتی ورکړی وی. معصومه حسینی بیا وای د خپل هیواد لپاره په جګړه کې د برخې اخیستو لپاره سخت هلې ځلې کړي، نه غواړي چې اوس په کور کې پاتې شي.
د اسمت سروان زخم د افغان پایلټانو په کور باندې چې اوس ناستې دي د کورس باوجود رپورټ اوریدي. د دوشنبه د دسمبر یو درشمه په پاکستان کې د میشت افغان مهاجرینو د قانوني اوسېدو وروستۍ نیټه ده. قسم د پاکستان وزیر اعظم دغه نیټه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د غزولو اعلان کړی، خو کډوال بیا وایي چې شایي دا د دوی د ستونزو حل نشي کېدلای. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال مجیب الرحمن انګار په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
سره له دې چې د پاکستان دولت د افغان مهاجرینو د وسیدو قانوني موده تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې تمدید کړي، خو کډوال اندېښمن دي چې د قانوني اسنادو نه لرلو له امله به له ګڼو مشکلاتو سره مخ شي. د پاکستان مرکزي دولت د دسمبر پر 12مه نیټه اعلان وکړ چې د رجستر شویو افغانانو د مهاجرت اسناد د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې د باور وړ دي او کولای شي چې د پخوا په شان په دې هیواد کې ووسیږي، خو مهاجرین بیا وایي حکومت باید قانوني اسناد ورکړي څو د اړتیا پر وخت ترې ګټه پورته کړی شي.
زمانم ده حاجی عبدالخالد قانون یمنګ اسناد ته ګوري، اسناد ورور په خدمت دو دینو په دغه کې منګم څه نشوي ویلای، ورور پیسې را ناخلی، ورور زوریم، نو تکلیف راته ډیر زیات ده.
زمانم سید عبدالله ده فعلاً په پېښور کې اوسېږم، دلته خپل کاروبار کوم. مونږ دا خواهش کوو د پاکستان حکومت نه، د بین الملل نه، چې په دغه باره کې باید مونږ ته داسې یو ثبوت راکړي، یا دې مونږ غواړي دا کارتونه دي دا تاریخ دې په تبدیل کړي، یا دې نور کارتونه راکړي. دغه خبره چې دوی کړې ده چې شپږ میاشتې د افغانان دلته اوسېږي، دا هوایي خبره ده، مونږ سره هیڅ ثبوت نشته.
د پاکستان دولت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو این سی آر په مرسته پر 2001 میلادي کال افغان مهاجرینو ته د مهاجرت درې کلن اسناد ورکړل، چې بیا وروسته د افغانستان، پاکستان او یو این سی آر د ګاډي پریکړې له مخې د 2012 کال تر پایه تمدید کړل شول. کډوال وایي په ډیری مواردو کې قانوني اسنادو ته ضرورت لري، خو دا چې د کارتونو د اعتبار موده یې پای ته ورسیږي ښایي پر ژوندې بدې اغیزې وکړي.
دلته موږ کاروبارونه دي، دوکانداري ده، قانوني اسناد دی راکړي چې وخت هم تیر شي، نه د پولیسو طرفه موږ ته مشکلات دي، نه د وروره د بانکي حساب ته مشکلات دي. کراچۍ ته، پنجاب ته، لرې لرې جایو ته ځو، په هغه کې هم شپې راځي او په هغه کې وروره چې اسناد نه وي مشکلات تکلیف موږ ته ډېر زیات دي.
عظیم الله ده پېښور کې اوسېږه، کار بینک مشکلات نہیں.
په اسلام آباد کې د یو این سی آر ویان دی دنیا اسلام خان له ازادي رادیو سره په مرکه کې د افغان کډوالو اندېښنې پر ځای وبلل، یا وی ویل چې دا دغه مشکل د حل په هدف د پاکستان له مرکزي دولت سره خبري روانې دي او هڅه کوي څو قانوني لارې چارې ورته ولټوي.
د شپږو میاشتو د پاره کارډونه نشي نوي کېدلای، لیکن چې کوم شی کېدلای شي هغه دا دی چې دایا کارډونه ته ویلډ سټېټس ورکړي شي. که ایکسپایر تاریخ پر لیکلی هم وي، بیا هم د دا کارډو قانوني حیثیت به برقراره وي، او دا هغه د پاره موږ د پاکستان حکومت سره درخواست کړی دی چې هغه یو قانوني نوټیفیکیشن جاري کړي، چې هغه نوټیفیکیشن د اخبارو په لاره خلکو ته ورورسیږي، او بیا چې کوم صوبائی سطح باندې هوم ډپارټمنټس دي دا هغو په لاره باندې نور مختلف لا انفورسمنټ اتارټیز ته دا نوټیفیکیشن ورکول شي.
دنیا وایي یو این سی آر مهاجرینو ته یوازې اسانتیاوي برابرولی شي، او د کارتونو د تمدید واک له دوی سره نه بلکې د پاکستان له دولت سره دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د معلوماتو له مخې دا وخت په پاکستان کې څه باندې 14 لکه راجستر شوي افغانان ژوند کوي، چې ډیری په خیبر پختونخوا کې اوسیږي.
د افغان کډوالو په اړه مو د مجوب انګار له پېښوره رپورټ اوریدی. امریکا په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې په پوځي برخه کې 650 ارب ډالر خرڅ کړي دي، خو د امریکا د حکومتي محاسبې نوی رپورټ وایي دغه هیواد به په راتلونکي یو یا دوه کالو کې له افغانستان د زیاتره پوځیانو د سازو سامان د راخیستلو لپاره شاوخوا 15.5 ارب ډالر اضافي لګوي. پام وکړئ د اسمت څاروان رپورټ.
د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې پر خپلو پوځیانو نږدې 600 میلیارد ډالر لګولی دي. د امریکا د حکومت محاسبه د ادارې د یو تازه راپور له مخې پر دې پیسو سربیره امریکا اوس باید په یوه یا دوه کلونو کې له افغانستانه د خپلو پوځیانو او تجهیزاتو په ایستلو 15 میلیارد او 100 میلیون ډالر نور ولګوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا له دې سره د افغانستان عملیات د امریکا لپاره د عراق تر جګړې هم ګرانه تمامېږي. د دې ورځپاڼې له مخې په داسې حال کې چې د اوباما حکومت او کانګرس د دولت د عوایدو پر زیاتېدو او د مصرفونو پر کمولو بحثونه کوي، چاره نشته چې له افغانستانه د پوځیانو پر ایستلو له لګښت لاس واخیستل شي. په همدې منځ کې د امریکا د حکومت د محاسبې د ادارې د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت اټکل کوي چې د امریکا پوځ په افغانستان کې تر 1.5 لک زیات وسایل لري چې تر 6.5 میلیارد ډالر زیات ارزښت لري. د دوی په وینا په دغو وسایلو کې نږدې 5000 نقلیه وسایل او تر 9000 زیات کانتینرونه شامل دي. په 2011 میلادي کال د امریکا د ترانسپورت قومندانۍ په لکونو ټنه مواد د اروپا او منځنۍ آسیا له لارې افغانستان ته ولېږدول. د شمال اکمالاتي لار وروسته له دې پرانستل شو چې د 2011 کال په نومبر کې پاکستان خپلې ترانزیتي لارې پر دوو پاکستاني پوستو د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په خاطر بندې کړې. په راپور کې ویل شوی چې له عراق د امریکایي پوځیانو وتلو وښودل چې د تجهیزاتو په ایستلو باید بیړه وشي. په افغانستان کې د سمندري پلیو ځواکونو قولي اردوګانو په 2009 کال او پوز په 2010 کال وتلو ته تیاری پیل کړه. د امریکا د محاسبې د ادارې په راپور کې له افغانستانه د وسایلو د ایستلو د ستونزو یادونه هم شوې او ویل شوی چې د سیمې د پیچلي یو پولیټیک یا سیاسي جغرافیه له کبله هم له افغانستانه د وسایلو ایستل د عراق په شان اسانه او ارزانه کار نه دی. په عراق کې امریکایي پوځیانو ساحلي بندر درلود او بل ډیر وسایل په گاونډي کویت کې خپل اډو ته یوړل او ځینې له کویت او اردن څخه د اوبو لارې انتقال کړل.
د اسمت څاروان رپورټ غواړم چې سم د هارون باچا په ځای کې سندره او رو بیا لاغ ورسته بیا یو رپورټ لرو.
درزم خو گیا را اس پہ خبر تاز کنا درزم خو گیا را دردیم پر ہل تز کنا درزم خو گیا را ہو گیا را دردیم پر درزم خو گیا را دردیم پر ہل تز کنا درزم خو گیا را ہو گیا را دردیم پر ہل
هارون بچا پښک کوم سندر اوریدا اوسم یو د بلوچستان په اړه ریپورت. په بلوچستان کې د اسمبلی د سپیکر پرزت د ادمي اعتماد تر قرارداد وروسته سیاسي بوران نور هم زیات شوی دی. سپیکر اسلم بوتانی وایي د دې قرارداد پرزت به عدالت ته ځي، خو هلته ډیری نور سیاستوالان هم د دې قرارداد په طریقه کار د خوښنۍ څرګندونه کوي. خدای نور ناصر له بیلابیلو سیاستوالانو سره خبرې کړي او له کوټې دا ریپورت را لښلې دی.
د روانې میاشتې په شپږمه نیټه بلوچستان اسمبلی د سپیکر اسلام بوتانی پر ضد د عدم اعتماد قرارداد منظور کړ او داسې یې نوموړی د سپیکر له څوکۍ څخه لرې کړ چې ورسره په تیر څه کم 15 کاله کې په لومړي ځل د بلوچستان په حکومت کې د شریکو ګوندونو ترمنځ اختلاف پیدا شوی. پاکستان مسلم لیگ قاب ډلې څلور نیم کال وروسته خپل یو غړی طارق مکسای د اپوزیشن لیډر وټاکه. پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام او د هغوی اتحادي ګوندونه غواړي راتلونکی سپیکر د قاب ډلې پر ځای ل خپل ګوندونو څخه راولي. خو د پاکستان پیپلز ګوند د بلوچستان د مشر صادق عمرانی په شمول ډیرای نور سیاستوال د ته غیر آئینی او غیر قانوني کار واجی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبدالرؤف لالا وایي د بلوچستان په حکومت کې د ګډو ګوندونو ترمنځ اختلاف د دې لپاره دی چې دوی بیا هم په راتلونکو کې همدا ډول حکومت وکړي لکه څنګه چې اوس کړی.
هغه اعتراف په نتیجه کې اسلم بوتانی د سپریم کورټ او فیصلې ته غاړه کېښوله، دوی دا یو کامی کاروائی وکړل، مگر نن هم دې کې هیڅ قسم اختلاف نشته. دوی نن بیا پر دې خبره سر متفق دي چې دلته به سپیکری چې د جمعیت العلماء ته ورکو، هلته به اپوزیشن چې دغه به قاف لیک ته ورکو او بیا به سره کښینو. اصل کې دا نام نهاد اختلاف د دې مقصد دپاره دی چې راتلونکي عبوري حکومت کې دوی یو واره بیا په دا دوو شکلو کې یو د سپیکر په شکل کې بل به اپوزیشن په شکل کې دوی یو داسې سړی ولري چې په راتلونکي مخلوط حکومت کې مزید 15 کاله د دې صوبې پښتون بلوچ ګډه صوبه چې ده د دې ولس یرغمال کې.
له دې سره د بلوچ ملت پالو بلوچستان نېشنل ګوند ویاند هغه حسن هم وایي اوسنی حکومت په خپله اوسنۍ دوره کې هیڅ ونه کړه. د نوموړي په خبره له دې پرته چې زشته درغلي سوي د خلکو لپاره هیڅ ونه سوه.
د خلک ډېر خواري نند کې ډېر خوار دي، خلک ډېره پریشانی کې دي، نن خلک خلافت افسادونه دي، دغه مصرف شده لاشک دي، دغه اپریشن دي، خلک دغه جهري انساني ضرورت سره محروم دي. دغه د خپل اندازه دغه کې دغه یعنی پوره دغه خطې کې د بلوچستان کې دغه کرپشن نور کار جوړ شوی دی.
په داسې حال کې چې همدا سیاسي بحران په دې صوبه کې لا هم روان دی، خبریال او د همدې سیاسي بحران له نږدې څارونکو سید علي شاه بیا وایي د پاکستان د سپریم کورټ لخوا به د بلوچستان حکومت پر ضد تفصیلي فیصله د جنوري په 14 نیټه کېږي چې د په وینا تر هغه وروسته به دا څرګند شي چې دا بحران کوم لور ته ځي.
بالکل، دا وخت بلوچستان کې یو سیاسي او آئینی بحران دی. په اقتدار کې چې کوم ګوندونه پاکستان پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام، فضل
ګروپ ان پی عوامي نیشنل پارټي چې دی هغه دغه یو منصوب جوړ کړی دی چې هغه به د خپلې خوښې اپوزیشن لیکر راولي او بیا چونکې د اتلسم ترمی مطابق د نیګران سیټپ چې کوم وزیر اعلی دی یا وزیران دي هغه به د وزیر اعلی او د اپوزیشن لیډر په مشاورت په مرضی باندې راځي. دا وخت د نیګران سیټپ په جوړېدو کې د اسټابلیشمنت هیڅ کردار نشته. نو دغه فاجعه چې دغه منصوبه یې جوړه کړې ده چې د خپلې مرضۍ اپوزیشن لیډر به راولي بیا به د خپلې مرضۍ نیګران وزیر اعلی راولي.
هیر د نبی چې د پاکستان د سپریم کورټ له لوري د یادو صوبې د حکومت پر ضد تر اوبوري حکم وروسته د بلوچستان د هغه وخت د سپیکر اسلام بوتانی او وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلام رئیسانی ترمنځ اختلافات پیدا سو چې تر دې وروسته اسلام بوتانی له خپلې څوکۍ څخه لرې کړل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
سروي
هي ما چلي دلي هلکه خو غزما شي خان خوشاله شو پاد د دل لري تا زدا آشنا ستر بو بلاو پړم چت فریاد کړم چ چاو پړم
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریڈیو په ځانګړي پروگرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه.
تاسو سلام پښتونخوا اوري د مشال ریډیو د نه سات خبرونو د فایل خبرونه د پایتر سیږي خو خبرونه دوام لري په بلګړی کې بیا تاسو په خدمت کې خو راځي چې سلام پښتونخوا د همین خان په اتنیزه سندره پایتور رسو. Allah de khair ki
بندر